په افغانستان کې شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. ولسمشر غنی نن د سولې د خپلې طرحې جزئیات په ډاګه کوي. ولسمشر څه ډول سوله غواړي؟
ختم خشونت
په بنسټیز ډول د 23 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
آیا د ولسمشر طرح به د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
د رئیس جمهور طرح څه یو بهتره شرح ده د یو دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق دي.
د سولې څرک نه لګیږي، خو کابل نن بیا د هدفي وژنې د یوې پېښې شاهد و.
د پغمان ولسوالۍ د تیلو ټانک شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لورې وژل شوی.
د افغانستان په مسله کې ښکېلو د دوو مهمو هېوادونو روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې عصمت څاروانی اوروي.
په پام کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې د لارې نقشه نن شپه خپره کړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان تر ټولو په لوی ښار کراچۍ کې د سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او 5 نور ژوبل شول. خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې د لارې نقشه نن شپه خپره کړي. د حکومت د سولې په دې پلان کې چې د شپې په 8 بجې به اعلان شي، اوربان د انتخاباتو ترسره کېده او د سولې په نوم د حکومت جوړېدا شامل موارد دي. ولسمشر اشرف غني په دې اړه په خپله وینا کې ویلي چې د سولې د خبرو بریالیتوب له اوربان سره تړلی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد روشان د دې پیشي په اړه وویل:
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ 2 تنه ملکی وګړي شهیدان او 13 تنه نور ټپیان شوي دي.
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې دا برید طالبانو کړی دی. طالبانو د دې پیشي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس سرامرز د دې پیشي په اړه آزادي رادیو ته وویل:
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8 بجې او 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو. د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیش پاړه پلټنه کوي.
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلای دی. د پکتیا د پولیسو وایاند محمد لال امیری آزادی رادیو ته وویل:
احمد آباد ولسوالۍ د مچلغو بند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې په همدې کور باندې برید ترسره کړی وي چې ډېر خوشنۍ سره او باید ووایو چې په همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی ده.
د رسنیو یوه ملاتړ کوونکې اداره نوی وایي حکومت دې د طلوع تلویزیون د پخواني ویان په قتل کې د لاس لرلو په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د ادارې ویلي چې که له دوی سره اسناد شریک نشي نو د حکومت ادعا نه مني. د یما سیاوش کورنۍ د نوموړي د قاتلانو د نیولو خبر له حقیقت لري بللی دی. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان تر ټولو په لوی ښار کراچۍ کې د سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او 5 نور ژوبل شول. پولیس وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د جنا روغتون سرطبيبي سیمي جمالي د آزادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په ټپیانو کې د 2 تنو حال نازک دی. امریکا د ایران د اتمي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکلی یې کوي. د دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ده د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړی شوي دي. ښاغلی بایدن پرون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوې نیټې دوی اونۍ مخکې یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 180 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه 9 کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.8، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.6، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.2، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې افغان ولسمشر نن د سولې د خپلې طرحې جزئیات په ډاګه کوي. د ولسمشر غني لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې د خپرو شوو جزئیاتو له مخې یوه اساسي موضوع په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسېدو او تلپاتې اوربند څرخي. د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند لاره امپرانیزی. نور حالید ازادی رادیو خبریال په دې رپورت کې اوري:
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدیلې بولی خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خپرېږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې په کې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولی.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسېدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په زلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د ښاغلي پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان سولې بهیر کې ښکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولی دواړو لوریو سره دې موخې ته د چټک رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمي خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او په کې په بېلابېلو موضوعاتو لکه اوربن، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربن او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له شپږمې تر ننه یې افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د درې میاشتو له تېرېدو وروسته یې هم دې بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي، د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه له وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي، د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جان پساکي پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسائل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اور بند شي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرکچي پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې په موضوع کې بیا هم تم کېږو. مخکې مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولس مشر د سولې طرحه د بلې هغې چې امریکا وړاندې کړې په سره په ضدیت کې ده. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته، یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره. مګر حالات فرق کوي، حالات په دې معنا فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوای چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس دي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چېرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه سپېڅلی چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو فیصد باندې سره موافقه وکړي.
یعنی ستاسو په نظر دغه طرحه چې یو څه جزئیات رسنیو ته راوتلي دي، د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم دا د رئیس جمهور غني طرحه ده. په دې کې حتی زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسیون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسیونو د دغه تر حمایت کولو بیا د نورو سره ضرورت نه و. زه فکر کوم دا د دولت طرحه ده، او سیاسیونه هم حتی پوره ورسره هماهنګي نه لري. حتی په دولت کې ځینې افراد بالخصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اوریدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسیونو په دولت کې مختلفو دستوري سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم څه به دا وي چې دولت افغانستان په سیاسیونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ کې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملی جنبه ډېر ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې په دې وروستیو کې. کراشو هم دې خبرې ته د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحد طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ وکړي، څو په پښې کې اشتراک کوي او اجنډا به چې شوی طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي او پاتې شو. کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي، زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، احیا نن وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې په کابل کې، دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته چې زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي سیاسونه هم یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسونه د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوسي چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي او د افغان ولس مشر د سولې د طرح په اړه مو د هغه نظر پوښتې وړاندې دغه راز په خبرونه کې به واوري چې ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې استانبول د غونډې په اړه بحث وکړ او د دې جرګې غړو په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت باید د غونډې ته د نظر له یووالي سره لاړ شي. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې د روانې غونډې په اړه بحث او خبرې وکړې او دغه غونډې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت وباله او ویل چې باید ترې ښه ګټه پورته کړی شي. د ولسي جرګې غړو هم په دې ټینګار وکړ چې د دولت پلاوی او سیاسي څیرو ته پکار ده چې دې غونډې ته له یوې واحد طرحې سره ولاړ شي. نور ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د ناستې په رانږدې کېدلو سره له دغې غونډې هیلې او غوښتنې هم ډېرې شوي دي. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د استانبول د روانې غونډې په اړه بحثونه تاوده وه او وکیلانو ټینګار کوي چې له دغې ناستې باید په افغانستان کې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره ښه ګټه واخیستل سي. د دغې جرګې رئیس رحمان رحماني د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ترکیې له غونډې د مطبوعاتي نتیجې د ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې په غونډه کې له ټولو کشرونو سم استازیتوب وسي.
دا ترکیه ناسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو تاریخي فرصت دی، خو په دغه غونډه کې باید بیلابیل قشرونه لکه قومي، مذهبي او ژبني اقلیتونه، مدني ټولنې او نور ګډون وکړي. د ټولو اقشارو له حضور پرته به د دغې غونډې نتیجه د ټولنیز عدالت پر بنسټ نه وي سوې. د ملت کور تمه لري چې د ترکیې په غونډه کې د ټولنې د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول سي.
شاغلی رحمانی له طالبانو هم غوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي ترڅو افغانستان یو رښتینی او پایښتي سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي محمد انی پویل کومه طرحه چې د بیلابیلو سیاسي څورو او ګوندونو لخوا د ترکیې غونډې لپاره جوړه سوې باید په سمه توګه توحید سي. نوموړي وویل د افغانستان د ژغورنې لپاره افغان حکومت او طالبان باید صادقانه همکاري وکړي ترڅو د ترکیې غونډه کامیاب سي.
ملت له جګړې ستړی شوی او هر ورځ قرباني ورکوي، هر ورځ چاودنې، انتحار او ترور. لازمه ده چې ټول یو بل ته لاس ورکړو او د دغه ملت د ژغورنې لپاره ژغ پورته کړو تر څو په دغه هیواد کې آرامي راشي.
تر اوسه د ترکیې د ناستې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې پالي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد ناسته به د اپریل میاشتې په 16 نیټه جوړیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیې ناستې لپاره یو درې پړاویزه طرحه برابره کړې ده، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې د استانبول ناستې ته د بیلابیلو سیاسي څورو او ګوندونو د طرحو د توحید لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې چې مشري یې محمد یونس قانوني کوي او پرمختګونه هم لري. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د دې ولسمشر طرحه هم ترلاسه کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري. د سولې د هڅو تر څنګ دغه راز په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن بیا د یوې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمانداني وویل د مرکزي سیادي ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې وژل شو. نور به د ازادي راډیو خبري اله په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهارشنبه سهار هم نیوي هدفي وزن سره پیل شو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق نن سهار شاوخوا 10 دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپیزند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز:
حوالی ساعت 7:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات ولسوالۍ پغمان
نن سهار شاوخوا 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د تیلوټانګ شاته د قلعه وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوالو لوري وژل شوی. پیښه د کابل د امنیتي ګټې
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سحاق نن سهار وزل سوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغو اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د 11 تنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهارشنبه سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز ویزون پخوانی ژورنالیست یماس یواش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسکونه مقناطیسي بمونه د دغو نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته وتل او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي یې ووزل. دغې نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل سول او تر 40 نور ټپیان سول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي و. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم سوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې سوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې به دغه راز واورئ چې د نړۍ پر اقتصاد د کورونا د خپرې شوي او باد بدو اغیزو سره سره د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د حکومتونو لخوا د لګول شویو بندیزونو سره سره په نړۍ کې اقتصادي وده زیاته شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان په مسله کې ښکېلو د دوو مهمو هیوادونو روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده. سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلي قریشي له لاوروف سره تر لیدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان او روسیه د افغانستان د سولې په ګډون په ډیرو مسایلو کې یو ډول دریز لري. لاوروف هند ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللی. د ویل کېږي د لاوروف د سفر له اهدافو یو هم د افغانستان د سولې په اړه له سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې کول دي. نور به زموږ د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې واورئ.
په اسلام آباد کې د روس خارجه وزیر نن رسمي خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره او د پلاو په سطح باندې خبرې شوې دي، وفود په سطح باندې. او وروسته بیا د روس خارجه وزیر او د پاکستان خارجه وزیر یو ګډ یو مشترک خبري کانفرنس ته دی وینا هم کړې ده. او د روس خارجه وزیر یو خدای اعلان وکړ چې روس غواړي پاکستان سره د دهشتګردۍ خلاف همکاري هغه زیاته کوي او پاکستان سبا فوجي آلات ور کوي چې هغه د برګره په ځای د پاکستان هغه ته ضرورت ته ارتیا ده. یو خدای خبره شو ځین دا چې پاکستان او روس دا خبره وکړه د روس خارجه وزیر چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې نور مشترک فوجي مشکونه به دي کوي. خاصې د پاکستان او د روس مابین د 2014 کې مشترک فوجي مشکونه شروع شوي او هر کال یو وار پاکستان کې یو وار په روس کې فوجي مشکونه کیږي. دویم هغه د پاکستان او د روس ترمنځ کوم تجارت دی هغې باره کښې دا خبر وکړه چې پاک 40% چې دی د پاکستان او د روس تجارت هغه زیات شوی دی. یو پایپ لاین د ګیس پایپ لاین دی چې کوم پاکستان د بهر نه به مایا ګیس هغه برآمد کوي. د کراچۍ د پورټ قاسم بندر نه تر پنجاب پورې د هغې ګیس پایپ لاین کې روس $2 ارب سرمایه کاري کوي. نو په هغې باندې دوی چې پرمختګ شوی دی خبر وکړي او داسې هم امکان دی چې یو نوی معاهده وشي او اول ځل وشي چې جولای روان کال کې او په هغې باندې کار هم شروع شي. او بل د ویکسین خبره وکړه د کرونا په ضد چې 50,000 ویکسین چې کوم خوراکونه دي هغه پاکستان ته ورکړي دي او نور به 1,500,000 نور به هم پاکستان ته دي دغه ویکسین ورکوي.
ازادي راډیو او ری پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د دواړو بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونې مو واورېدې. په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدو ظاهرا د نړۍ پر اقتصاد خورا بد اغېز کړی، خو اوس د پیسو د نړیوال صندوق اټکلونه ښیي چې د حکومتونو له لورې اقداماتو د نړۍ له اقتصادي ودې سره حیرانوونکې مرسته کړې ده. نور بله عصمت څاروانه واورو.
د پیسو نړیواله بسپنه اټکل کوي چې د کورونا پر ضد واکسیناسیون او د دولتونو له لورې په لویه پیمانه مالي ملاتړ به په بې ساري ډول د نړۍ اقتصادي وده چټکه کړي. د پیسو نړیوالې بسپنې په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړ اټکل کړی چې په روان میلادي کال کې به په نړۍ کې اقتصادي وده 6% وي. د صندوق په مخکېني اټکل کې چې په جنوري کې کړی و اقتصادي وده 15.5 شولې وه. دا له 1980 میلادي کال را په دې خوا د نړۍ تر ټولو لوړه اقتصادي وده ګڼل کیږي. د پیسو نړیواله بسپنه د راتلونکي 2022 کال لپاره د نړۍ اقتصادي وده 4.4 اټکلوي چې لا هم لوړه ده. د پیسو د نړیوالې بسپنې د اقتصادي چارو متخصصې گیتا گوپینات په یوه خبري غونډه کې وویل اوس د ورایش کاری چې نړۍ له اقتصادي بحرانه په وتلو ده. د پیسو د نړیوالې بسپنې متخصصان په تازه ارزونه کې دې نتیجې ته رسیدلي چې په 2020 میلادي کال کې د کرونا وایرس د وبا تر اغیز لاندې د نړۍ د اقتصاد اندازه یا حجم 3.3 تر کوچنی شوی دی. دا د پیسو د نړیوال صندوق د شمیرنو له مخې کم ساری دی، خو تر هغه څه بیا هم لږ دی چې د بسپنې د جنوري په راپور کې اټکل کړی و. د پیسو نړیوالې بسپنې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې که د نړۍ د سترو هیوادونو مالي حمایتونه چې ټول ټال نږدې 14 تریلیون ډالره کیږي او د ټولبندۍ یا قرنطین په موده کې د اقتصادي کمپنیو فعالیت او د خلکو له لورې پیرو پلور نه وی، شاید د نړۍ اقتصاد تر اوس 3 برابره کوچنی شوی وی. د پیسو د نړیوالې بسپنې د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو د ستر اقتصاد یعنی امریکا د ودې شرحه به په روان میلادي کال کې تر 15.4 پورې لوړه شي چې دا له 1980 میلادي کال را په دېخوا تر ټولو لوړه اندازه ده.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستۍ موضوع. د ناروې یو تبه د اونۍ په پیل کې له سویډنه د دنګو واورینو غرونو له لارې خپل هیواد ته په سکي مزل پیل کړ. دی وایي چې له شوق یې د سفر دغه نیت نه و کړی. نور له احمد شیبه راورو.
دی نه قاچاقي روان و، نه یې څه تښتولي وو، خو د دا خطرناکه لار د دې لپاره انتخاب کړې وه چې د هوټل له قرنطین ځان وساتي. تروند هیلګرونینګ د نورشکی فول کلب ژغورنې مؤسسې غړي فرانس پرسرانس ته وویل چې دې سړي غوښتل ناروې ته راشي، خپل اسناد واخلي، بیرته سویډن ته ستون شي، ځکه چې دی هلته په یوه ساختماني پروژه کې کار کوي. خو د دې لپاره چې د کرونا له قرنطینه ځان وساتي غوښتل یې د غرونو له لارې واوړي چې څوک خبر نه شي. له سویډن سره پر پوله د ناروې د تیدال په نوم کلي کې د ژغورنې مؤسسې دې غړي زیاته کړه چې دې کس باید ټوله 40 کیلومتره لاره وهلې وای، خو د چې کله د شنبې په ماښام 25 کیلومتره لار په سکی ووهله په خراب هوا کې ګیر شو. د روننګ په وینا لومړی دا سړی یو وطن چې هوسیو ته خواړه ورکوي وشخوره، بیا یې دوو کب نیونکو ته وسپاره او وروسته ژغورونکي راورسېدل. د زیاته کړه چې دا کس لوند خیشت و، پوړېده او ویل یې چې له کوم ځایه راتېرېده ډېر خطرناک و، غرونه یې جګ و. وروسته تر دې چې ژغورونکو دا کس پولیسو ته وسپاره، پولیسو فرانس پرس آژانس ته وویل دا کس باید د کورونا منفي ټیسټ ولري، کنه له قانون سره سم 10 ورځې باید په قرنطین کې تیرې کړي. خو دا کس په قهر و، غالمغال یې کاوه، بخښنه یې نه غوښته.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لطاس و جازه غارم. خوب بله خبری مجله زمان کاره پرشنگام مختلف.